پیغام ستاسی نظر.
د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. لکه څنګه چې مخکې مې اعلان کړی و، دوهمې نیمه کې د اونۍ بحث لرو. دا بحث مو هم د موسکو پر غونډې راڅرخي. موسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د غونډو کوربه وي. سبنۍ غونډې رسمي غونډه ده. د موسکو فارمات یو مهم غړی په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې اوس په دې دریس کې نه دی چې په دې غونډه کې برخه واخلي. دا بحث مه هېروي. خو تر دې مخکې صفي الله سانزي ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې غونډې کوربه ده. که څه هم تمه ده د روسیې، چین، پاکستان او هند استازي چهارشنبه د طالبانو د پلاوي سره په موسکو کې وګوري، خو تر هغې غونډې مخکې نن حاشوي بحثونه کیږي. روسیا وایي په حاشوي بحثونو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریس حاصل شي. د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤولې هیدربار انتقاد کړی چې لکتر لګه نه هیوادونو او څلورو مرستندویو او بشرپالو سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیږلي دي. هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو ښودلی چې طالبان د خزینه او استازو سره هم لیدنې نه ردوي، نو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته ورستوي؟ د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د کورونا وبا پر راتلو سره په نړۍ کې د بیان د ازادي حق تر برید لاندې راغلی. په راپور کې راغلی چې دولتونو د کورونا وبا پر مهال انتقادي غږونه خاموشه کړي او محدودیتونه یې د وسیلې په توګه کارولي دي. شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه یو بالستیک توغندی وازمایي چې امریکا وویل دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده. او د روسیې د دویم لوی ښار سینټ پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم اوریدونکو، د ازادي رادیو اونیز بحث مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. مسکو د چهارشنبه پر از د افغانستان په اړه د وی غونډې کوربه دی. دغه غونډه ته د طالبانو، امریکا، چین او پاکستان استازي هم وربلل شوې دي. طالبان وایي د دوی د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی به په دې غونډه کې د دوی په خبره د افغانستان استازیتوب وکړي. په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان لپاره د دې غونډې هدف څه کېدای شي؟ د روسیا او طالبانو پخوانیو اړیکو ته په پام روسیا څومره کولای شي د طالبانو د ملاتړ په ډګر کې اغیزناک رول ولوبوي؟ روسیا په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه هم اندېښمنه ده او تازه یې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې اطلاعات ښیي چې د افغانستان په شمال کې شاوخوا 2000 داعش جنګیالي فعال دي او هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا جمهوریتونو ته نفوذ وکړي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی دی. را سره میلمانه دي د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ او د سیاسي چارو بل کتونکي بشیر زرمست. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. اندړ صاحب، راځي بحث بل تاسو پیل کو. روسیا څه غواړي چې په افغانستان کې ترلاسه کړي؟ ځکه هلته د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندوي. هلته تازه د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي. څه غواړي روسیا؟
سلامونه ښاغلی لوزین صاحب، تاسو د راډیو ټولو اوریدونکو ته. ګوري، روسیا غواړي خپل منطقوي او هغه جهاني عارفان چې لري دوی ته ځان وښي، خپلو رقیبانو ته چې موږ اوس هم یو قدرت، یو قوت یو. دوی د پخوا په شان، یعنی د پخوا مې هدف دغه ده چې کله د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو تر منځ مخکې لدې چې اسلامي امارت واک ته ورسېږي، د سولې خبرې درلودې. روسیې په دې وخت کې هم ځینې غونډې نیولې چې نړیوالو ته او امریکا ته وښيي چې دوی د طالبانو منځ کې نفوذ لري. نو اوس چې بیا هماغه لوبه شروع کړې ده. روسان همیشه دوه مخې سیاست کوي، خو دلته بیا دوه مخې سیاست مخته کړې ده. دوی له یوې خوا غواړي چې نړیوال ته وښيي چې دوی د طالبانو منځ کې نفوذ لري او دوی هم واک لري، دوی هم یو قوت جهاني ده چې زه باور لرم دا د دوی ناشته لکه په خوا چې نتیجه نه کوي به باندې تجونه کی او بل دوی وایي چې خپل د پخوانی د شوروي اتحاد وادونه یعنی مرکزی اسیای وادونه چې هغه تاجکستان او ترکمنستان او قرغیزستان او ازبکستان دي دوی هم وبیریږي چې تعدید تاسو له تعدید لاندې د داعش رانږدې کیږي. په دې حساب دوی تاسو ولیدل چې پوتین پخپله هم وویل چې داعش له خوا ننګونې دي او په شمال د افغانستان کې داعش په نفوذ کې ده. دا په دې معنی چې دوی خپل تهدیدونه په دې هیوادونو کې بیا غواړي خپل اثرات ټول ونیول دي او هلته خپل سربازان او قواوې راوستلي خپل تمرینات کوي. دوی هلته خپل هغه اقتصادي او ځینې سیاسي ګټې چې د لاس ورکړې د شوروي اتحاد رنګېدو په وخت کې بیا غواړي ترلاسه کړي او ترلاسه کېدونکي هم دي.
بله او اندر صاحب راځي مشخصا په همدې خبرې وکړو چې طالبانو ته پخوا هم څو ځله مسکو بلنه ورکړې وه په هغه صورت کې چې د سولې خبرې په دوحه کې روانې وي. اوس چې طالبانو په افغانستان کې حکومت اعلان کړی دی، کابینه یې جوړه کړې ده او له نړۍ سره د اړیکو د ښه کولو په هڅه کې دي، بیلابیل سفرونه وکړه مسکو، تاسو وایي چې د شوروي اتحاد له وخت نه یو شمېر پاتې ارمانونه په افغانستان کې پوره کوي، مشخص کړئ اوریدونکو ته ووایي څه غواړي مسکو؟
مسکو دوی په افغانستان کې نه بلکې په آسیایي هیوادونو کې چې دغه د لاس وتلو زموږ ګاونډیان تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان په دې کې خپل اغېز بیا غواړي قوي کړي. او دلته کچېرې وخت یې هم داعش په قوي کېدو کې نو زه باور لرم چې د داعش په هغه هیوادونو کې چې دلته د روسانو یا اثر لاندې دي، د تاجکستان او ازبکستان، دوی دلته خپل سازمانونه داعش په خوا لري مخفي توګه سره، همداسې په چین کې هم مخفي سازمانونه لري. خو په افغانستان کې واضح په واضح توګه زه باید ووایم چې افغانستان کې دوی جنګالي د داعش شته او دا د دې توان نه لري چې په دغه هیوادو کې وجنګېږي. خو غواړي دغه د روسیې ځینې دولتي هیوادونه خپله روسیه او چین ونه یعنی یو قسم د ثباتي هلته راولي، فشارنجات راولي. دوی جنګ نه شي کولی، د داعش نه کولی شي د جنګونو کې. نو د روسیې هدف څه دي؟ روسیه غواړي نړیوالو ته او د امریکا مقابل کې خپل نفوذ برچره کړي چې موږ هم یو قوت یو، دا غونډې کوي او بل هغه اقتصادي او سیاسي ګټې چې په زموږ د ګاونډیو او په افغانستان کې هم شادي دوی د لاس ورکړې دا بیرته راژوندۍ کړي او ځان هم په نړۍ کې یو سوپر پاور وخی. خو زما په نظر د دوی غونډې بنتیجې دي، دوی هغه نفوذ نه لري که چې امریکایان لري.
بله مننه اندر صاحب. کور مو ودان د خبرونې یا د بحث بل میلمه ښاغلی بشیر زرمست هم استودیو ته وصل دی له لندن نه. زرمست صاحب تاسو هم ستړي مشي، څه فکر کوي؟ اندر صاحب وایي چې د روسیې دغه غونډه به ګټه ونه لري، اما په ټوله کې د طالبانو نه د ملاتړ په برخه کې د روسیې دریز څومره مهم دی؟ په داسې حال کې چې تر اوسه یو لویدیز هیواد هم طالبانو ته بلنه نه ده ورکړې، لومړی ځل دی چې د نړۍ تقریبا دویم نمبر قدرت طالبان ورغواړي یوې غونډې ته.
السلام علیکم تاسو ته، تاسو محترم اوریدونکو ته او ګران ملما ته سلامونه وړاندې کوم. د ټولو غوړو سیګي په داسې حال کې چې روسیا یا روسیا د افغانستان سره خپل نه لري، لیکن د هغه هغه پوخانی سوفیټ یونین چې کوم وو د غوډي ممبر سټیټ د افغانستان سره ډېر وګړه پوله لري، خصوصا تاجکستان د افغانستان سره یو ضعیفه پوله لري او په افغانستان کې د داعش مرګونچې ده هغه ولستیا ده او روسیا چې دا د داعش څخه ډیره په ویره کې ده او دوی نه غواړي چې داعش یا تروریزم د تاجکستان طرف ته یا د ازبکستان طرف ته ورپوري وزي. په عین حال کې دوی د کوکنارو د کار او د هیروینو د علاوه هم ډېر زیات تشویشونه لري او په دې دواړو موضوعاتو کې دوی پوهیږي چې طالبان د دوی اړتیا لري چې هم کوکنار کم کړي، ځکه په 2001 کال کې یا په 2009 کال کې طالبانو د کوکنارو کار بېخي صفر ته رسولی وو او د داعش په ځپلو کې هم د ډېر لاسته راوړنې درلودلې. او په دې باندې ټوله نړۍ پوهیږي چې طالبان د داعش په ځپلو کې یو ډېر ښه پارټنر ثابتېدلی شي. په عین حال کې روسیا چې دا هغه د شنګهای پاکت چې شل کاله مخکې د شنګهای کوآپریشن اورګنایزیشن په نامه باندې یو اقتصادي او سکیورټي اورګان رامنځته شو، دا غړي دا او په دې کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ټول د غسل ټریډیشن مملکتونه شامل دي، چې په دې کې د دوی همدغه هدف دی چې دغه منطقه چې دا سکیوري او په دې کې د تروریزم او نور دغه موجود نه وي. په عین حال کې روسیې دا تشویش هم لرو چې په افغانستان کې داعش امریکا سپورټ کوي او د دې ته اشاره کړې وه په تیرو کلونو کې. نو د روسیې بل اهداف دا د طالبانو سره دی چې د دوی یو پایپ لاین دی چې هغه د ګاز او د تیلو سپلای کوي، او په خا چې د یونیکال او د بریډاس کمپنۍ او دا پروژه په مخ کې بوله، روسیې د غنه ناخوښي څرګنده کړې وه چې موږ خو تیار دلته یو پایپ لاین شته، نو زموږ پایپ لاین ولې نه استعمالیږي. نو هغه بیا د ټاپي پروژه وه، هغه پروژه په ټاپه باندې تقریبا د طالبان تر اتک سره ودرېدله. نو دغه شوینه دي چې هم روسیا ورته په تشویش کې ده او هم ورته خوشبین ده، او روسیا دې ته بالکل ضرورت لري چې د طالبانو سره ښې اړیکې وساتي.
بله، او دغه اړیکې زرمت صاحب امریکا ته په څه معنی کېدلی شي؟ ځکه امریکا په ظاهره د طالبانو په وړاندې باندې تر اوسه رسمي موقف نه دی نیولی، لا د دوی دولت په رسمیت نه دی پیژندلی، حداقل یوې غونډه کې طالبانو ته ګډون نه دی ورکړی، ګډون بلنه نه ده ورکړې. اما مسکو دا د چهارشنبې طالبانو ورغوښتي، دغه امریکا ته یا د غرب بلوک ته په ټوله کې څه پیغام رسوي؟
امریکا خو د طالبانو سره په جنگ کې وو، او روسیا هم د طالبانو سره څه خاص اړیکې نه لرلې. سرچ په 2013 کال کې چې یو غونډه په روسیا کې وشول، هغه هم د ملي تجارانو لخوا آماده شوې وه. خو روسیا امریکا همیشه د افغانستان په سر باندې په سیالۍ کې دي، او بالکل دا خو د روسیې لپاره یو ډېر بهترین چانس دی چې خپلې اړیکې د افغانستان سره یا د طالبانو د تحریک سره سمی کی. نو امریکا او روسیا دواړه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. د امریکې نه بلا مخکې پوتین یو څو ورځې مخکې ویلي چې نړۍ به چې په دې کې تادی ونه کړي چې د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپیژني، لیکن په عین حال کې دا هم غواړي چې ښې اړیکې ورسره ولري. داسې باور کوي چې نړیوال اوس هیڅ بانه نه لري چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. دغه ته به دوی زمینه سازي، قلاره قلاره به طالبانو ته چانسونه ورکوي چې هودي کوآپریشن ورسره وکړي، مرسته وکړي، او هغه څه چې د امریکا او نړیوال او یونایټیډ نیشن د طالبانو څخه غوښتل دي، هغه په قلاره قلاره باندې طالبان ومني، او زمينه دې ته مساعده شي په کال یا دوه کالو کې چې طالبان په رسمیت باندې وپیژندل شي. ځکه چې دغه هیوادونو ټولو په افغانستان کې پنګونی کړی دي، مصرفونه کړی دي، عسکري وژل شوی دي، ټپکان راغلي دي، بل ته بده هیوادونو کې وسیږي چې یو تر یو د نړیوال طالبان په رسمیت باندې وپیژني، نو دوی دلته خپل ورته پرابلم جوړیږي. ځکه دا تدوی انتخابات کوي، نو دا مشکل دوی ته سازیدونکی دی. نو دوی نشي کولای چې یو په یو افغانستان سره اړیکې ښې او طالبان په رسمیت باندې وپیژني.
بله، کور مو ودان. زرمت صاحب اندر صاحب بیرته تاسو ته راځو. زرمت صاحب وایي چې دا غونډه په یو ډول سره روسیې ته لاسته راوړنه ده، او ممکن طالبانو لپاره هم ګټوره پریوزي، او روسیا او ورسره نور ګډونوال هیوادونه د طالبانو د رسمیت پیژندو په اړه ممکن سره یو خلوشي. دلته په افغانستان کې د نن لوی ستونزه بې وزلی ده. بیلابیل نړیوالې ادارې پر لپسې اندېښنې ښیي چې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. هغه څو لکه دولتي مامورین له تیرو څو میاشتو راهیسې بې معاشه دي، ډېرو کمو ته معاش ورکول سوی دی، خلک بې وزله دي، تقریبا 4 میلیونه شاوخوا کسان بې سرپناه دي یا له خپلو کورنیو نه بې ځایه شوي دي په تیرو 2 لسیزو کې. دغه افغانانو ته چې په بیوزلۍ کې ژوند کوي، او سترګې دې ته چې نړۍ باید له افغانستان سره، له دوی سره په خصوصا مرسته وکړي، دغه افغانانو ته د روسیې غونډه کوم مفهوم درلودلی سي، کوم پیغام درلودلی سي؟ یعنی روسیا داسې یو هیواد دی چې د مرستو اعلان وکړي له افغانستان سره، ځکه تقریبا جمهوریتونه پخوانی له افغانستان سره ګډه پوله لري.
مننه لودین صاحب. د زرمل صاحب ته باید نظر ته احترام کوم، خو یادونه باید کوم چې تیر هفته په دوحه کې د امریکایانو او د طالبانو د لوړپوړو استازو ناسته وه، نو دا په دې معنی چې هغوی هم خپلې اړیکې نه دي ښودلې په شکل د اشکالو، غواړي چې طالبانو سره خبرې وکړي امریکایان مې هدف دي. او راځم دې ته چې په رښتیا هم په افغانستان کې ټول عمر دا استخباراتو او نړیوالو دغه ابر قدرتونو خپل سیاسي لوبو ته ډېر شدت ورکړی ده. د افغانستان په خلکو هیڅ داسې هېواد نشته چې رحم کړی، او زموږ چارواکي هم که په هره دوره کې راغلي دي، دوی یوازې کابل او یوازې خپل څو تنه چې په رهبري سره جګړه وي دغه په نظر کې نیولي، په ولس باندې فکر نه ده، او ولس په ډېر یو ناورین کې قرار لري. نو لازمه ده چې دغه هېوادونه چې ډېر د طالبانو سره نږدېوالی ښودل، لکه روسیا او چین او غټ غټ هېوادونه دي د جهان دوم او درېیم هېوادونه دي، همداسې ایران او پاکستان، دوی باید د طالبان اسلامي عملیات ډېر ژر په رسمیت پېژندل وای. متاسفانه چې دوی هم خپلې لوبې لوبې لري خپل عارفانو سره، همداسې مخکې افغانستان د افغانستان اسلامي عملیات په رسمیت نه پېژندل، چې دا یوه لویه ستونزه ده چې د افغانستان د خلکو لپاره پیدا شوې، بلکې د حکومتداران یا چارواکي دا نشه ماړه خلک وي او تل به ښه ژوند وي، خو ولس ته که تاسو ویلې په ډېر یو بد حالت خرابوي. موږ د نړیوالو همکاریو ته ډېر سخت ضرورت لرو چې دا باید ډېر عاجل شروع شي، او ځینې چې اعلانونه کړي دي هغه په داسې شکل وکړي چې له درېیم هېواد نه باید موږ ته مرسته وشي، چې شاید ډېر کله چې د افغانستان خلک ته ورکړي او مستقیم د افغانستان داخلي حکومت ته نه ورکړي. نو زه دا وایم چې دغه جهانیان دغه برخلتونه لکه څنګه چې زرمت صاحب ویلې، زموږ د هېواد په خرابولو کې، زموږ د خلکو په وژنو کې هېڅ یوه صرفه نه ده کړې. افغانان دوی په جنګ اچولي دي، او افغانان دوی بمبار کړي، دوی وژلي دي. دا اوس دغه بهانې دي لرې کې موږ بل چانس د دې نه لرو. موږ د جمهوریت مزه مو کتلی، د ډیموکراتیک د وخت مزه مو کتلی، د اشرارو او د مجاهدینو وخت هم لیدلې ده، د امارت مخکېنۍ دوره هم لیدلې ده. اوس موږ دغه چانس لرو چې په دغه دولت کې څنګه وکولای شو دا خپل هویت بیرته ور تازه کړو، او یو افغاني دولت لرو. نړیوال بهانې څه دي؟ که د ښځو حقوق وي، دا خو بېرته بیا دا وایم چې دغه د جمهوریت ناکامول او د طالبانو واک ته رسول هم همدغه د نړۍ ابرقدرتونو استخباراتو، که چین ده، که روسیه ده، او که امریکا ده، او که زموږ ګاونډي هېوادونه دي، مستقیما لاس کې درلوده. نو بنان اوس لازمه ده چې دا په رسمیت وپېژنو، تر هغو موږ یو ښه حکومتداري او افغانستان خلک په ارامه د سولې فضا کې نفس وباسي.
او اندر صاحب، په همداسې شرایطو کې چې تاسو وایي باید نړیوال د سیمې هېوادونه طالبان په رسمیت وپېژني، بشري مرستې وکړي، او کوشش وکړي چې مرستې هم دویم او درېیم لاس ته ونه رسېږي، مستقیما د طالبانو حکومت ته ورسېږي، تر څو اغو ارمنو یا مستحقو کسانو ته ورسیږي. خپل طالبانو ته څه کول پکار دي تر څو یو څه انعطاف وخی، یو څه نرمښت وخی؟ دغه د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه اوس ترګې پلاره دي چې طالبان یو څه خپل موقفونه په خوانی نرم کړي، مثلا د تعلیم په برخه کې د یو میاشتو سوله چې لا هم له شپږم ټولګي نه پورته نجونې په اکثرو ولایتونو کې ښوونځي ته نه ځي.
زه باور لرم چې دا مشکل بل کېږي، ځکه وخت تغیر کړی ده، او طالبان بیا هم دغه لومړنۍ دورې چې نړیوالو هم دلته توجه نه وه، او افغانستان هم داسې خاورې لوټې وو، د ولسوالۍ په شکل دوی ډېر په مفت راغله د واک وینو. دا وره هم دوی په ډېر وروسته له شلو کلو راغلي، مګر په جنګ رانغلله، او په یوه دسیسه د نړیوالو او د جهاني دسیسه وه، د استخباراتو دوی واک ته ورسېدل. نو اوس د هغه د کیبل د وختو فکر نه کوي، د افغانستان د خلکو سیاسي او اجتماعي دغه درجه یې پوهې ډېره لوړه شوې ده. دوی خپل حق حقوق غواړي، دوی دغه ټکنالوژي تاسو ویني چې په هر ځای کې دوی کوم ظلم کړی ده، کوم خبر شوي په مظاهرو کې، یا کوم پخوانی افسر یا سفیر په قندار یا په بل ولایت کې وهي تکري، دا ټول نړیوال ته راوتلي دي چې دا به د دوی د رسمیت په پېژندلو کې ډېر مستقیما تاثیر ولري طالبانو د امارت. نو دوی ته پکار ده چې له وخت سره برابر لاسي د اسلام د مقدس په دین کې د نجونو د مکتب د بندولو هیڅ اثرات نشته، نجونې او هلکان یو رقم باید تحصیل زده کړي. نو دغه ځینې حقوق د میډیا او د اساسه دي چې باید کار ته لاړ شي لکه په خوا په شان. زه باور لرم چې دوی به په منځ کې خپل منځ کې د طالبان یو څه افراطي خلک لري، دوی به خپل منځ کې څه مشکلات سره مخامخ شي. یو وخت زره د دې جمعیت وخت موږ ډیر جوړ کې مكتبونه نه درلودل، څه دې بلی وو نه تل ماشومان مكتبونه نه دا څنګه وي نو دا څنګه کوم له لوی لوی څنګه دې چې اړینو په کلکه سره د طالبانو امارت تختار کوي تاسو سره څه کوي، بلکې دوی بهانه لري خصوصا امریکا په خپل رنګ کې کوټ خولل ده. امریکا او زموږ د سیمې د ګوندو کی غوښتل دا غوښتل چې په افغانستان کې جګړه شي، دا ته څو کاله نو جګړه وشي، خو متاسفانه هر هغه نارنګ چې طالبان او افغانستان ولسمشر ښاغلی اشرف غني په خپل مجلس کې کار واچو کله جګړې نه وخت د افغانستان اسلامي امارت ورسېد چې افغانان هم خسره دي او جګړه هم وشوه. کني زموږ د حریفانو زموږ د وطن د دښمنانو دا پریکړه چې دلته باید یو لس کال نور جګړه وي خپلې لوبې وکړي، نو اوس یو ډېر داسې غیر منطقي خبره بهانې نیولې دي چې د ښځو حقوق دي او د میډیا ازادي ده. هر څه ستا زه باور لرم چې هغه رقم چې ښځه د جمهوریت وخت کې د مابین د پایتخت کې د شاهي دوشنبه مخې ته فرخونده وسوځېدله، هیڅ کله به طالبان د چو عمل د ښځې مقابل جوړونه کې نو بنان موږ باید سترګې وګړو او نړیوال هم باید په افغانانو نور رحم وکړي. 50 کاله کې جګړه اوس جګړه پای ته رسېدلې ده، دوی د دغه وړې وړې بهانې نه نیسي او طالبان دم افراطیت لري کې او که غواړي حکومتداري وکړي دوام ورکړي نو د نړیوالو سره ځان عیار کړي، ځکه نړۍ اوس یو کلی ده او په دې کلي کې هر څه چې پېښېږي نور خلک هم تر خبرېږي.
بله، او بېل کلي ژوند هم مشکل ده نن سبا کې. ډېره مننه اندر صاحب، تاسو ته بېرته راځو. زرما صاحب، روسیا د چهارشنبه په ورځ د سیمې هیوادونه پاکستان، چین او دغه راز د امریکا استازي هم ورغواړي وربللی دي، هغوی به هم استازي ورلیږي او برخه به پکې اخلي. روسیا څومره کولای شي د سیمې دغه هیوادونه په ځانګړې توګه د افغانستان ګاونډیان پاکستان د افغانستان په اړه سره منسجم کړي، ځکه دا اوس چې کوم راپورونه موږ لرو عملا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان هم د افغانستان په وړاندې تجارتي لارې حتی بندې کړي دي، مسافر نه پرېږدي، ویزې په لاس کسان ولاړ دي، لارو کې هغوی ته اجازه نه ورکوي، مریضان خلک لري. روسیا څومره کولای شي دغه هیوادونه خصوصا د ګاونډ هیوادونه دې ته وهڅوي چې له افغانانو سره اړیکې عادي کړي، خصوصا تجارتي اړیکې او دغه قونسلي اړیکې؟
روسیا په دې منطقه کې اوس د چین په شمول ډېر انفلوئنس لري یا تاثیر لري، د پاکستان سره اړیکې هي دي او متاسفانه تاسو د خبرې وکړي د سرحدونو خبرې وکړي. په نړۍ کې د کووېډ 19 اوبا هوس هم روانه ده او په دغه باندې د نړۍ په ټریلیونونو مصرف شوی ده. صرف په دغه برتانیا کې چې زه کې اوسېږم تر یو ټریلیون زیات پاوند په دغه حکومت مصرف وکړ تر څو د خپل وګړي تغذیه کړی شي. نو په امریکا کې هم دغه سي په چین کې په روسیه کې په هر ځای کې د نړۍ اقتصاد ډېر زیاته ضربه لیدلې ده او اوس په افغانستان کې چې کوم بدلون راغی نو د دې خطر زښت ډېر دی چې د دې ځنه د مهاجرینو یو غټ سیلاب د منطقې هوادونو ته او اروپا ته لاړ شي. نو په دغه اساس باندې دوی مجبور دي چې د افغانستان سره دنه په افغانستان کې مرستې وکړي تر څو د خلکو حالت خراب نه شي او په افغانستان کې دوی پاتې شي. همدغه حساب باندې ګاونډیانو هم خپل سرحدونه بند کړي دي او په عین حال کې کله چې طالبان افغانستان ته کابل ته راننوتل نو دوی یو ساوي وکړه چې هغه بندیان جنایي او سیاسي او ټولې همداسې په بغیر د کومه څېړنې څخه ټول خوشې کړل. چې په دې کې داسې خلک شته چې هغه زموږ همسایګانو ته خطر دی، تاجکستان ته خطر دی، ازبکستان ته خطر دی، پاکستان ته هم خطر دی، شاید ایران ته هم. نو دوی سرحدونه په دې اساس باندې هم بند کړی دي تر څو هغه خلک چې موږ لپاره خطر دی موږ سرحدونه ته.
بله، او زرمات صاحب، بس شیبه لګي پاتې دي. طالبان به فکر کوي وکول چې د مسکو په غونډه کې دغه هیوادونو ته قناعت ورکړي چې افغانستان ورته ګواښ نه متوجي کیږي، په خو هم دوی ډاډ ورکړي اما فکر کوي دوی په فزیکی ډول هم دا ولتیا لري چې دغه غواخونه چې روسیا مثلا ویره تری لري وای منځنۍ اسیا ته داعش راځي، تاسو وای چې ګاونډیان مثلا د کډوالو نه ویره لري، طالبان په عمل کې کولای شي چې دغه غواخونه د مخنیوي په برخه کې ګاونډیو ته د سیمه هیوادونو ته عملی اطمینان یا ډاډ ورکي؟
ټول اطمینان لري، صرف هغه د خټو پوزو پاتو د چې دوی ځان ته کیږي. ټول اطمینان لري چې دلته طالبان زه رقم حاکمیت پوخا کړی دی، داعش سره سره په ټکر کې دي، د کوکنارو منیجمنت یې تخل کړی وو. د دې په باره کې دوی اطمینان لري. د ښځو په حقوقو په باره کې هم چې دوی کوم دغه لري د اندېښنې لري، هغه صرف دومره دي چې کوم حقوق چې په سیډو یا په انټرنیشنل کنوینشنونو کې شوي دي، هغه چې نورو اسلامي هیوادونو هم منلي دي، دوی همیشه ورسره لیکلي دي، خپل ابزرویشن ورسره لیکلي دي، تر څو پورې چې دغه حقوق د زمونږ د اسلامي اهداف سره د زمونږ د اسلامي قوانینو سره په ټکر کې دي، موږ دا پیژنو. طالبان هم دغه خبره کوي. نو اوس د سکیورټي او د کوکنارو د ریفیوجی خبره چې د پدې منی ټول سره باور دي او تاسو باور وکړي چې ټول پدې منی مطمئن دي چې دا کار طالبان د دې اړتیا لري او کولای شي، لیکن صرف هغه زمينه نه د مساعده شوی چې دوی په هغه کې ګام کې دي، ځکه چې دا ډېر وخت دی راکمه چې ما ویلې چې دوی په ګړندې توګه دا کار وکړي. نو دوی ته د تفکر کې دنه پرابلم سازيږي، دوی خو الیکشنونه لري، دوی د جمهوریتونه دي، او دوی لپاره بیا ډېر مشکلات جوړيږي چې تاسو په دومره ګړندې توګه سره هغه خلک چې تاسو ته تروریست ویلي تاسو سره واستل په بلیونونو ډالر سره برسته کوي، دا به ټول کیږي، لیکن وخت بغواړي.
کور مو ودان زرمات صاحب، ډیر مننه. سلامت سي اندل صاحب، راځي استاسو روسي خبري هم واورو. طالبان ته څه کول پکار دي چې په کور دننه هدا اقل وکولای شي نظام جوړ کی، مشروعیت ترلاسه کی، یا د لوی جرګې لاره یا هم د ټاکنو لاره څه کول دي ته پکار دي تر څو د سیمه او نړۍ په هیوادونو باندې ځان ومني؟
مننه. ګوري طالبان لکه څنګه چې ما تل په نورو میډیاګانو کې دي، افغانان دي اوس دا یو حکومت ته مونږ هر سات طالبان یو بخش دی جامع دي، نو بنان سیاسي واکنی ولې ده. زه باور لرم چې هر هغه دولتونو کې پرمختللي دولتونو کې چې کله څوک سیاسي واک نیسي، ټول خپل هغه خلک چې د دوی سره په کوم ګوند یا تنظیم کې دي، هغه په اثر جوړ کې په لوړو چوکیو کې واک سره ودی. دا د دوی حق ده چې لوړې چوکۍ دوی ونیسي، لکه څنګه چې دوی ویاند هم ویلي څو دوی قربانیانې ورکړي، دوی مبارزې کړي او دوی د جهاد کړی. مګر افغانستان د ټول افغانانو ګډ واده ده، یو باغ ده، یو بند ده چې دې کې مختلف ګلان دي. دا ټول هغه قومونه او ټول احزاب حق لري، دوی د کار اهلي کار ته وسپاري. لاندې چوکۍ چې ټیټې چوکۍ د وزارتونه، دا د ټولې مساکي خلکو ته ورکړي. د جمهوریت د وخت غوندې واسطه او رشوت د سفارتو لخوا دې نه مقرري، د افغانانو حق دې نه خوري. نو بناء یو ښه دولت دای دې مخکې راولي، تر هغو چې وکولای شي په مخکې لاړ شي. د لویې جرګې خبرې دا چې د خوب خیال خبرې دي. طالبان لکه څنګه چې وایم او موږ تاسو موږ ټول نړیوالو ته ګوري چې دا برقدرته مات کړي، نو اوس نشي کولای چې دلته یو داسې شموله په نامه یو پټ جوړ کړي چې له هر سفارت او له هر هېواد نه هغه پخواني جاسوسان بیا راولي، یا پخواني دارماران د اشرار ملاردر څو بیا راولي ملاردر کې. دا امکان نه لري. سیاسي واک دي نه ولا سیاسي چوکي دي نه شي. لاندې د افغانستان خلک ته پیډي او د افغانستان په خلکو دي هغه څه چې په انسان کې نشته، د افغانستان له
سره په
ټکر کې د غری په موږ نه تحمل
دي. ډیر مننه اندر صاحب.
د امسایګانو له سلطنې د ځان خلاص دي. پاکستان هم دوه مخه سیاست دي، پرې د نه چې مداخله
وکړي. سلامات اوسئ.
کل یو افغاني
ډیره ډیره مننه اندر صاحب. کور مو ودان د باسل میلمنو د سیاسي چارو لکتونکو احمد خان اندړ او د چارو لکتونکو بشیر زرمت صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شميره دا ده 00422 00 22 11 24 11 15. شمیره بیا وایم 00 02 02 22 11 24 11 15.